درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې نن یک شنبه د مریض دیار لسوه اتنی وی د دلویش په شمه او د میلادي 2000 د جنوري شپږمه د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په بامیان کې پروین جلی د جنسي تیری په وړاندې د بشري حقوقو د کمیسیون د خبرګون او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لمړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو ډیره برخه بیرته رغول شوې چې تیر کال ویجاړ شوي وو. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور ژوبل دي، او د ترکیې په زلزلې کې د مړو شویو کسانو شمیر 1.5 تنو ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغو کسانو ته چې پر ښځو جنسي تجاوزونه کوي اشد مجازات غواړي. د راپورونو پر اساس د جمعې په ورځ په بامیان کې پر یوه 14 کلن نجلۍ ناڅرګندو کسانو ډله ییز جنسي تیری وکړ او بیا له سیمې وتښتېدل. پیښه د بامیان په مرکز کې شوې ده. د دې موضوع جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو زیاته برخه بیرته رغول شوې چې د جګړې له امله زیانمن شوي وو. د عامې روغتیا وزارت ویندوی نظام الدین جلیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل 12 روغتیایي مرکزونه بیا رغول شوي او نوي مرکزونه هم جوړ شوي دي.
سال گذشته در حدود 402 مرکزی صحی
دیوی تیرکال 402 روغتیایی مرکزونه جوړ شول، څو په هغو سیمو کې چې غرنۍ دي یا له مرکزونو لري دي خلک لومړني روغتیایی امکانات ولري.
جغرافیایی کوهستانی هستند.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس تیر کال د جګړو له کبله 112 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او تر 1 میلیون زیات وګړي له لومړنیو روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان څرګنده کړه چې په ټول افغانستان کې اوس مهال 3500 روغتیایي مرکزونه فعال دي. په کابل کې پرون شنبه په یوه چاودنه کې 1 تن وژل شوی او 4 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمی په وینا د دې پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. رحیمی وایي دا مرګ ژوبله د پولیسو په یوه رینجر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماینده چاودنې له امله شوې ده. د چاودنې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 1.5 ته لوړ شوی او تر 1200 زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د ترکیې ختیځې سیمې د جمعې په ماخوستن سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.8 درجې وو ولړزولې. د ترکیې حکومت ویلي چې ډېر خلک له دې عمله چې شپه وه او د زلزلې له امله کورونه رانړېدلي وو مړه او ژوبل شوي دي. ډاکټرانو ویلي چې تر 940 زیات وګړي په روغتونونو کې بستر شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د ژغورنې کارکوونکي هڅه کوي هغه کسان چې تر نړېدلو ودانیو لاندې شوي پیدا کړي. د راپورونو پر اساس 10 کسان لا هم بې درکه دي. د سوریه او ایران رسنوی هم ویلي چې په ختیځو سیمو کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مدافع وکیلانو پرون شنبه د ولسمشر ډونالد ترامپ لپاره برابره کړې دفاعیه په سنا جرګه کې د ترامپ د استیضا غونډې ته وړاندې کړه. سنا جرګه د ترامپ د استیضا په غونډه کې پر دې خبرې کوي چې ولسمشر په واک کې پاتې شي او که استعفا ورکړي. د سپینې ماڼۍ سلاکار پات سلیویني پرون د استیضا غونډې ته په وینا کې وویل دیموکراتان هڅه کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ د وروستیو ټاکنو پایلې باطلې او ډونالد ترامپ له واکه لیرې کړي. دیموکراتانو چې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت لري پر ډونالد ترامپ تور پورې کړی چې سپینې ماڼۍ ته د اوکراین د ولسمشر له بلنې او له اوکراین سره د امریکا له پوځي مرستو یې د فشار د وسیلې په توګه کار اخیستی او هغه یې مجبور کړی چې په راروانو انتخاباتو کې د ممکن رقیب جو بایډن د زوی د کار په اړه تحقیق وکوي. او په اوکراین کې د دیموکراسي او پراختیا په نوم مؤسسې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په خوانی سلاکار مایکل کپوتو ګمارلې چې په واشنگټن کې له جګپورو چارواکو سره د لیدنو کتنو زمينه ورته برابره کړي. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دې غیر حکومتي مؤسسې څو غړي چې واشنگټن ته تللي غواړي د مارچ له دوهمې تر پنځمې نیټې د امریکا د کانګرس له مهمو غړیو او د ټرمپ د ادارې له جګپړو چارواکو سره په اوکراین کې پر مدني پرمختګونو او د امریکا او اوکراین د اړیکو پر راتلونکي د خبرو لپاره وګوري. مایکل کپوتو له پیژندل شویو جمهوری پالو پالیسی جوړونکو څخه دی او په نیویارک کې د زپلاین کمیونیکیشن په نوم د ارتباطاتو او معلوماتو یوه اداره لري. مایکل کپوتو په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست د ټاکنیزو مبارزو پر مهال د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه یې منفی 3. هرات د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه یې منفی 1، اسمان ځای ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه یې 3، اسمان وریځ او د باران اټکل. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه یې 1، اسمان شین. او ننګرهار کې هم اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه یې منفی 15.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په بامیان کې پر وی انجلې د جنسي تیری عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه کوي.
وختنه موداده چې د قضیه عاملین دی ولول شي او په شد مجازات سره، ځکه موضوع ډیره زړهونه کیده.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو وایي شونځي ودانی نه لري.
پندړو کې په ګیلان کې په قرباغ کې همداسې آبند کې ډیرې ولسوالیو کې بعد مرغه چې خوانځي ودانی نه لري.
په کندهار کې د ورځې تر 1,60,000 لیټر زیات شیدې تولید شي.
علاوه د کندهار نه د غوو شیدې او تومره زیات شوي. په اوته کې یو ټیلر شیدې واده کابل ته صادرې کړي. کندهار څخه
د چین او افغانستان پر تجارتي اړیکو هم یو تفصیلی راپور لرو او د غراز به واوري چې په چین کې د خبري شوی ناروغي پر ضد د مبارزې د همژغي مسؤلیت کمونست ګوند ته سپارل شوی دی. د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سپه 12:15 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 سپه اوري 8 بجې او 8 دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په بامیان کې پر وی کم عمر انجلۍ د ډله ییز جنسي تیری عاملانو ته د سختې سزا غوښتنه کوي. راپورونه وایي چې په بامیان کې پر وی ماشومې ډله ییز جنسي تیری شوی دی. د بامیان چارواکو تایید کړی چې نامعلومو کسانو پر ویش پاړس کلن انجلی تجاوز کړی او لسیمه تختیدلې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې پر شوو د جنسي تجاوزونو عاملانو ته شدید مجازات غواړي. د دې ادارې ویاند شکرالله مشکور پرون وویل چې د بامیان په مرکزی سیمه کې پر وزوان انجلی د جنسي تجاوز رپورت ورته رسیدلی او پاره یې څېړنه کوي.
د بامیان موضوع واکن زړه بوګلون کې دی او د تاسف خبره ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د موضوع په تړاو باندې معلومات ترلاسه کړي. د موضوع وختنه موداده چې د قضیه عاملین دی ولول شي او په شد مجازات سره، ځکه موضوع ډیره زړهون کې ده. زموږ وختنه دا ده چې ادلي او قضیه ارګانونه د موضوع په جدي ډول سره بررسي کړي.
په بامیان کې د ازادي راډیو خبریاله د چارواکو په حواله وایي چې د هغه ولایت مرکزی سیمه د رای فولادي کې د جمع مپشین ناپېژندل سو کسان پر یو نابالغ انجلی چې په کاریزه کې کالی منځل جنسي تیری کړی دی. په بامیان کې چارواکو ویلي چې انجلی په روغتون کې او تر درملنې لاندې ده. تیری کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شکرالله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د روان هجري مریض کال په لومړیو شپږ میاشتو کې په چارونو کې معلومه شوه چې پر ښځو د تشدد پیښې 8% زیاتې شوې دي.
متاسفانه د تجاوزونو عمر یا شمیرې نسبت تیر کلونو ته لوړه شوې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې په ټوله کې افغانستان یا د افغانستان دولت د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قوانین لري. په دغه قوانینو له مخې باید د دغه پیښو عاملین مجازات کړل شي.
په افغانستان کې د شوزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نسبتا نوی دی. د قانون د ولسمې ماده په اول بند کې د افغانستان د جزا د قانون 1468 حکم خپور شوی دی. د افغانستان د جزا قانون حکم کوي چې که یو غړی پر نابالغ شي جنسي تجاوز کوي باید په دوامدار حبس محکوم شي او کچيري لدی کبله هغه شه زمړسي مجرم باید اعدام شي. خوایه په افغانستان کې پر شوزو د جنسي تجاوز عاملان له قانون سره سم محاکمه او مجازات شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شکر الله مشکور وویل هو خو یوازې په هغو مواردو کې چې دوی ثبت کړي، تعقیب کړي او عدلي ادارو ته سپارلې دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند ویل د افغانستان په هغو سیمو کې چې د دوی مامورین کار نشي کولای د جګړې سیمې دي او د افغانستان د حکومت حاکمیت کمزوری دی، هلته داسې ډېرې زیاتې پیښې شته چې له ثبته پاتې کیږي. په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد تعریف هم په خلکو کې ډېر نه دی پیژندل سوی. د ښځو سره د خشونت په ځانګړي ډول د جنسي تجاوزونو ډېرې پیښې په افغانستان کې د ټولنیزو باورونو او محدودیتونو له امله هم پټې پاتې کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې شونځي نه لري او که لري هم نو ودانې نه لري. دوی د پوهنې له وزارت د خپلو شونځیو لپاره د ودانیو غوښتنه کوي. د دې ولایت د پوهنې رئیس وایي وش پته شونځي هیڅ ودانې نه لري خو وسلوال طالبانو د رغولو اجازه نه ورکوي. له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپور.
دا غزنی اوسیدونکو د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو او لري پرتو سیمو کې د شونځیو د ودانیو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي ډیری داسې شونځی دي چې هیڅ ودانۍ نه لري او شاګردان یې د یونیسف له لورې په ورکړل سوو خیمو کې زده کړې کوي، خو په خبره یې چې دغه خیمې هم د لمر او بادونو له امله سوری سوری دي. د غزنی د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ګل وایي
زموږ په ولسوالۍ کې څو مکتبه دي چې اصلا ودانۍ نه لري. همدارنګه نه تنها زموږ په ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ کې هم ته کوم ځای په شمال لیدلی، په اندړو کې، په ګیلان کې، په قرباغ کې، همداسې آبند کې، ډیری ولسوالۍ کې د بده مرغه چې ښوونځی ودانۍ نه لري. نو زموږ هیله دا ده چې د معارف وزارت خصوصا په دې برخه کې توجه وکړي غزنی ولایت ته.
د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله هم ورته ستونزه شریکوي.
د موږ ډیری ولسوالۍ دي هغه د مکتبو تعمیرونه نه لري، نه پوهیږم سي هیا د موږ حق نه کیږي. په دې اړوند موږ له دولت نه دا تقاضا ده، له رئیس جمهور نه دا تقاضا ده، موږ ته خپل حق راکړي.
دا غزنی ولایت پوهنې رئیس هم مني چې په دغه ولایت کې ډیری شونځي تعمیرونه نه لري. محب الرحمن انصار وایي وشپېته بابا داسې شونځی دی چې هیڅ تعمیر نه لري خو وسلوال طالبان یې د رغولو اجازه نه ورکوي. دای زیاتوي په پام کې وچ سش کال دا تعمیرونه جوړ سي، خو په خبره یې د وسلوالو طالبانو لخوا اجازه نه ده ورکړل سوې.
دوه ویشت په مرکز کې وو، دیارلس په اندړو کې وو، نهه په نوي ولسوالۍ کې وو، اته په دیک کې وو، شپږ په وغس کې وو، اووه په ګیرو کې، او دوه مکاتب چې بې تعمیره پاتې وو په خوګیانو کې دواړه هم په نظر کې نیولي وو، په جاغرو نور په ټولو ولسوالیو کې وو. بدبختانه د افغانستان د حکومت د مخالفینو له لورې په قاطع شکل سره دې ته وویل چې موږ مکتب نه پرېږدو، تعمیر یې نه پرېږدو.
خو طالب ویان زبی الله مجاهد بیا د غزنی د پوهنې ریاست ته چارواکو دا خبره ردوي. شاغلی مجاهد ازادي رادیو ته وویل د غزنی د پوهنې ریاست شونځیو د جوړولو اراده نه لري او بهانه کوي او ادعا کوي چې چارواکي غواړي چې په دې نوم پیسې خپلو جیبونو ته واچوي. د غزنی ولایت مدني فعالان هم د دې ستونزې د هواري په هدف د سپینجرو او ځوانانو په هڅو ټینګار کوي او وایي باید په دې اړه د پوهنې ریاست له چارواکو او طالبانو سره خبرې وسي څو ستونزه هواره او زده کوونکو ته د زده کړو لپاره لازم ښوونیز چاپیریال رامنځته سي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
وس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یو پلار او د هغه د لور د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لومړی د پیښې جزئیات څرګند شوي او په ولسي جرګه کې د کندهار د یو استازي خلیل مجاهد په قول ویل شوي چې ولس کلن نجلۍ خپل کور ته نږدې په کرونده کې د شپې د ډوډۍ لپاره سبزي ټولوله چې عسکرو وبښته. خو د پیښې په سبا چې د نجلۍ پلار مړی د خپل لور د شکایت لپاره د امنیتي ځواکونو اډې ته یوړ، هغه یې هم وبښته. وروسته د کورنۍ خپلوان د اعتراض په دود اډې ته لاړل او له هغوی د علت پوښتنه وکړه، مګر په اډه کې میشتو ځواکونو پرې ډزې وکړې او د نجلۍ تره یې هم ټپي کړ. د افغانستان د ملي امنیت له خاصو خط او په ځلونو د ملکي وګړو د وژلو شکایتونه شوي دي. د افغانستان په اړه کانګرس ته د پینټاګون پر شپږ میاشتني راپور هم ډیرو ورځپاڼو لیکنې خپرې کړې دي. واشنګټن اگزامینر په دې اړه لیکلي چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او د متحدو ایالاتونو د متحدانو له ملاتړ سره سره یاغي او تروریستي ډلې لا هم په افغانستان کې یوه ننګونه ده. په دې راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو نفوذ لرونکو رول ته کتنه شوې او په یوه برخه کې راغلي چې د تیر کال په لومړۍ نیمایي کې په تاوتریخوالي کې هیڅ کموالی رانغی. په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا په یاد پرون شنبه په جاپان کې مراسم جوړ شول. جاپان ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې په دې مراسمو کې چې ناکامورا ته د درناوي لپاره جوړ شوي وو نږدې 15,000 تنو برخه اخیستې وه. ناکامورا د تیر میلادي کال د دسمبر په 4مه په جلال آباد کې ووژل شو. د جاپان ټایمز له مخې په مراسمو کې چې د فوکوکا ښار په سینان گاکوین پوهنتون کې ترتیب شوی وو د ناکامورا شپږ دېرش کلن زوی کین ناکامورا وویل، زموږ کورنۍ همغسې چې زما پلار هیله لرله آرزو لري چې ټول افغانستان شیراز او زرغون شي. ناکامورا څو کلونه ډیورن کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې طبي خدمات وړاندې کړل، خو له 2000 میلادي کال را په دې خوا یې په ننګرهار کې د اوبو په بندونو د ونو په کښېنولو او د مځکو پر خړوبولو کار کاوه. د ناکامورا په یاد په دې مراسمو کې چې د نوموړي له مړینې کابو دوې میاشتې وروسته جوړ شول، په جاپان کې د افغانستان سفیر بشیر محبت هم برخه لرله. په کندهار کې هر ورځ یو لکو شپېته زره لیټره شیدې تولیدېږي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي شیدې د غواو له 418 فارمونو څخه ترلاسه کېږي چې ګڼ کسان پکې په کار بوخت دي. د غواو فارم لرونکي هم خوښ دي، خو د شیدو او مستو لپاره له دولتي ادارو سره د قراردادونو غوښتنه کوي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتلا د غواګانو روزنه زیاته سوې او دا مهال په 418 فارمونو کې 340,000 غواګانې تر روزنې لاندې دي. د دې ولایت د کرنې ریاست مرستیال انجینر محمود الله نوري وایي له یادو فارمونو څخه په ورځني ډول شاوخوا 1,60,000 لیټر شیدې ترلاسه کیږي چې په کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې مصرفیږي. نوموړی وایي د دې ترڅنګ په دوو نورو لوی فابریکو کې هم شیدې پروسس او بیا د کندهار ولایت بازارونو او نورو ولایتونو ته استول کیږي.
علاوه د کندهار نه د غواو شیدې او تومره زیاتې شوې چې هلمند او کابل کې هم نمایندګي جوړ کړي. په وخت کې یو ټیلر شیدې او د کابل د صادرېږي د کندهار څخه چې په مختلفو د مستو د شیدو پنیر او د کوچو په مختلفو شکلو کې بسته بندي کړي په سری شکل باندې په یخچالي کانتینرو کې کابل ته انتقالوي. یعنی د کندهار څخه یغه تولید اضافه شوی دی چې نور ولایتو ته انتقالیږي.
په کندهار کې د غواګانو د روزنې او فارم لرونکو یاجی فهمي هم په کندهار کې د غواګانو د روزنې د صنعت د پرمختګ د پراختیا خبره کوي، خو غوښتنه یې دا ده چې دولت باید دغه صنعت د ملاتړ لپاره له امنیتي او نورو ملکي ادارو سره د وطني لبنیاتو تړونونو ته زمینه برابره کړي.
زموږ کومې شیدې چې موږ خرڅوو هغه ډېر په ارزانه قیامت باندې دي او دولت د خارجانو سره یا د دنیا سره هغه د دنیا شیدې کاری زموږ شیدې نه کاری. دا په دې باندې زموږ ډېر لو کمزوري ده، باید دولت موږ سره همکاري وکړي، زموږ د اتحادیې سره شیدې رانیسي، مستې رانیسي او خپلو اردو پولیسو امنیتي ملي او دغه ته یې ورکړي، نو به زموږ اقتصاد هم قوي شي او دوی ته به هم ګټه ورسېږي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت ویلي چې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په همکاري غواړي چې په هیواد کې د مالداری برخې لپاره هڅې وکړي او دغه برخه د مالدارانو د اقتصاد جوړونې لپاره پر پښو ودروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
مخکې تر دې چې په چین کې د خبرې شوې ناروغۍ په اړه څه ووایو، لومړی به د افغانستان او چین پر تجارتي راکړه ورکړه یو راپور خبر کړو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه د پخوانیو کلونو په پرتله ډیره شوې ده. د دغو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کال کې څه باندې یو میلیارد ډالرو ته رسیږي چې ډیره برخه افغانستان ته د چین واردات جوړوي. افغان سوداګر وایي له چین سره راکړه ورکړه کې ځانګړې ستونزه نه لري او د دوی په وینا له ایران او پاکستان وروسته دوی دغه هیواد سره سوداګری ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
چین چې د بدخشان په پامیر سیمه کې له افغانستان سره ګډه پوله لري، د صادراتو او وارداتو په برخه کې د افغان دولت له مهمو سوداګریزو ملګرو څخه دی. که څه هم د چین او افغانستان ترمنځ پرته پوله غرنۍ او سیمو کې ده او تګ راتګ پرې ستونزمن دی، خو دغه دواړه هیوادونه د حیرتان او کراچۍ بندرونو او هوایی دهلیز له لارې راکړه ورکړه کوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کابل او بیجنګ ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه د پخوا پرتله ډیره شوې او په خبره یې دا چاره نور هم په غوړېدو ده. د دغه وزارت ویان سمیر رسا ازادي راډیو ته وویل چین په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان ورسره پیاوړې سوداګریزې اړیکې لري.
در سال 2019 چین جزء 5 کشور
په 2019 کال کې چین د هغو 15 هیوادونو په ډله کې و چې موږ ورنه تر ټولو زیات واردات او بیرته ورته صادرات کړي. چین د افغان توکو لپاره دریم صادراتي ځای دی. تیر کال مو د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي چین ته صادر کړي. موږ د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په اندازه واردات هم له چین نه کړي. له نیکه مرغه چې د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دالیز له جوړېدو وروسته دغه هیواد ته زموږ د صادراتو کچه ډیره شوې. د هوا له لارې صادرات هم تر ډیره زلغوزي دي.
افغانستان د 2013 کال په وروستیو کې چین سره هوایی دهلیز پرانیست. تر اوسه له دې لارې یوازې شاوخوا 2000 ټنه زلغوزي چین ته صادر شوې دي. د افغانستان د کرنې وزارت او چین ترمنځ د نوې لاسلیک شوې تړون لمخې به افغان سوداګر راتلونکو 15 کلونو کې څه باندې 6000 ټنه زلغوزي چین ته واستوي. د دغو زلغوزیو ارزښت 2 میلیارد ډالر خودل شوې دی. پر زلغوزو سربیره افغانستان چین ته غالۍ، قیمتي ډبرې او وچه میوه صادروي او له غلوري بیا د چین برښنایي توکي، جامې، بوټونه او د کارخونو خام مواد افغان بازارونو ته راوړي. چین ته د ځمکې لارې صادرات د حیرتان بندر لارې او د ازبکستان او قزاقستان له خاورې په ګټه اخیستنې سره کیږي چې یو کارګو د 2 اونیو په موده کې خپل مقصد ته رسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزای وایي چې افغان سوداګری ستوکي له کومې ځانګړې ستونزې پرته چین ته رسیږي.
خاصه ستونزه ډېره زیاته ستونزه د چین سره نه لرو. تجارت هم ورسره ښه دی، په نورمال شکل روان دی. زمونږ صادرات څه ډېر شوي دي، مګر د دوی په وارداتو کې یو څه کمواری راغلی دی او هغه دا دی چې زمونږ عمومي د تجارت سطح راټیټه شوې ده او تقاضا په مارکیټ کې کمه ده. چینایي مالونه په افغانستان کې د دوه همسایه ملکونو نه وروسته خاص ځای لري او ډېر زیات خرڅېږي او ډېر مارکیټ یې ډېر ځان سره نیولی دی.
په دې وروستیو کې چین دې ته لیواله شوی چې له افغانستان سره خپله سوداګریزه ښکېلتیا ډېره کړي. دغه هیواد هڅه کوي چې د یوې لارې یو کمربند پروژې په مرسته د ورېښمو لار بیرته جوړه کړي، هغه لار چې د بدخشان د واخان له لارې افغانستان او چین سره نښلوي. خو دغه پروژه چې طرحه یې 2013 کال کې د چین لخوا مطرح شوې تر اوسه د کاغذ پر مخ پاتې ده.
سره له دې چې د افغانستان او چین ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه په غوړېدو ده، خو په چین کې د یوې ساري ناروغۍ د خپرېدو له کبله د افغانستان د روغتیا وزارت افغانانو ته سپارښتنه کړې چې بې ضرورته نن سبا چین ته لاړ نشي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ ویلي چې د دغه هیواد کمونست ګوند د کرونا په نوم د دې وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولو هڅو د همغږۍ مسؤلیت لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیبنانی کوي.
د چین جمهور رئیس له خپل ولس غوښتنه کړې چې د روغتیايي څارونکو سپارښتنې عملي کړي تر څو د کورونا ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وشي. د چین حکومت پرون په هغه هیواد کې دننه پر مسافرتونو او همدارس چین ته د بهرنیو سیلانیانو پر سفر محدودیت ولګاوه. د هغه هیواد پلازمینی پیکینګ ته د خلکو پر تګ راتګ هم بندیز لګیدلی دی. د هغو رپورټونو پر اساس چې تر مخصوصه خبره سوی وو، په چین کې یو څلوېښتنه د کورونا ویروس له امله مړه شوي دي. تر پرون مخصوصه په چین کې د کورونا ویروس نږدې 1400 پیښې ثبت شوي وې. د جنوري 15مه په چین کې د نوي کال لومړۍ ورځ وه، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د نوي کال د لمانځلو عمومي مراسم لغوه شول. د کورونا ویروس لومړی پیښه د چین د هوبای ولایت په مرکز ووهان ښار کې ثبت شوې وه، خو اوس دا ویروس حتی د لیرې ختیځ نورو هیوادونو ته خپور شوی دی. په جاپان، ویتنام، فلیپین، تایوان، جنوبي کوریا، تایلند، هانګ کانګ، مکاو او حتی د سعودي عربستان په ځینې ښارونو کې هم د کورونا ویروس پیښې ثبت شوې دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې هم ډاکترانو دوه وګړي، یو په سیاتل او بل په شیکاګو کې پیژندلي چې په دې ویروس لړلي ول. امریکایي ډاکټرانو ویلي چې دواړه وګړي په وروستیو کې چین ته تللي وو. په فرانسه کې پرون ډاکټرانو ویل چې درې تنه په دې ویروس اخته شوي او پیژندل شوي دي. په ورته وخت کې د استرالیا حکومت ویل چې د هغه هیواد په ویکتوریا ایالت کې پرون یو وګړی چې په کورونا ویروس اخته وو وپیژندل سو. استرالیایي چارواکو ویلي چې دا وګړی د چین ته واده او د جنوري په 19مه له چینه ورغلی وو. کورونا یو وژونکی ویروس دی. دغه ویروس په خلکو کې تنفسي مرضونه پیدا کوي او حتی د انسان د مرګ سبب کیږي.
د همدغه خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي هغو کسانو ته چې پر ښځو جنسي تجاوزونه کوي اشد مجازات غواړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دا څرګندونه ورسته لدی وکړي چې په بامیان کې پر ویش پړس کلنې جلې ډلې جنسي تیرای وشو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو زیاته برخه بیرته رغول شوې چې د جګړې له امله تیر کال زیانمن شوي وو. په کابل کې پرون شنبه په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 1200 ته لوړ شوی او تر 1200 زیات نور ټپیان شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مدافع وکیلانو پرون شنبه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره برابر کړې د فعالیا په سنا جرګه کې د ټرمپ د استیضا غونډې ته وړاندې کړې. زموږ اخلاق آزادي راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه
زه ضیاء الرحمن نوم لرم، د بارکنډۍ اوسیدونکی. سار رزول ته کنډګل ته پلنډه جاری کوه شدارې دروازې میزونه پتنوسونه مې ودانۍ دغه شیان جوړو ځان ته 500 روپۍ پیدا کوو.
په پتنوسونو کې څه شي کندنکاری کې ګلان جوړې څه شي کې پکې
ګلان را سره نور کاریګر ناشته هغه جوړي موږ خپل پتنوسونو دا جوړخ کوو جوړول وکړو.
چیرته دا کار زده کړې دي؟
دا کار ممدل ته خپل وطن کې زده کړې.
مخکې دې څه کار کاوه؟
مخکې په پردي وطن کې یو کار موږ ته ملاوي دو تا غزر خپل وطن ته راغلو تلتم د نجارۍ کار شو.
ته ورځي څومره پتوسونه جوړې یا میزونه دغه ست څومره
هغه د استادانو په مطابق کار کیږي. 15 استادانو بسره شل لس 15 لس دانه جوړ کی، کمی دوه کسان یغه 15 دانه جوړ کی، یو کس یغه دوه درې دانه جوړ کی. همدغه ترتیب وار کار
تقریبا ستاسو په نظر باندې په یو پتنوس باندې به دغه کندنکاری کیږي یا ګلان پکې جوړي څومره وخت په پیوزي؟
یره بس یو پتنوس تقریبا 2-3 غنټې وخت نیسی.
او یو مزدور 2 روپۍ اخلي په دغه یو پتنوس باندې؟
سل یو نیم سل روپۍ مزدور اخلي.
تاسو تخپل 4 ورځې غټي تقریبا
بس 1500 روپۍ خپل بچو ته پیدا کوو.
څومره کورنۍ غړي لري تاسو؟
موږ لس 15 کسان یو.
نو په دغه 1500 افغانۍ د دې باندې کار کیږي تاسو گزاره؟
گزاره به کیږي. ته بل زه د مسافرۍ او د اینې د تکلیف او د سختونو په خلاصې فردې ډېړې نن پېزان وستې ده خپل کار جوړ دی. د خیر
یعنی په دې باندې خوشاله؟
خپه خوشاله، شکر
من.
وسم تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیم د تاسو اتل شمیرې لاري مو راسته ولیدي. عبد الله زیال شاجوی ولسوالۍ لیکي افغان حکومت او طالبان د خپل منځ کې د سولې خبري پیل کړې. بهرانيان هیڅ وخت د دوی ترمن سولې نه غواړي. لالمیر ناصری د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي افغانستان ته سولې حق وخت راتلی شي چې بهرني هیوادونه له افغانستان څخه په مکمله توګه لاس واخلي او مشخپل یعنی طالبان او افغان حکومت په خپل منځ کې سرکښینی او خبري وکړي. انگار خروټی د پکتیکا لشکین څخه لیکي له افغانانو غواړم چې چین ته سفر ونه کړي تر هغو چې کرونا ویروس ختم نشي. او اجمل مسعود زی د پکتیا څخه لیکلي حکومت د راتلونکي کال مالی بودیجه کې د ولایتونو انډول نه دی ساتلی او بې انصافي یې کړې ده. او اوس هم بله خبري مجله.